السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شېبې په لومړۍ نیم ساعته خبري مجلې سره پیل سوې اوري چې د پاکستان په لاهور کې یوې چاودنې شاوخوا او یا کسان وژلي نن د شنبه ده د وری عمل نهمه د مارچ میاشتې 28مه په خبري مجلې کې نړیوال ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو خو پیل له خبرونو کوو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي د دې احتمال سته چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات بیا وځنډیږي په ننګرهار کې تر 500 زیات وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای شول د پاکستان په لاهور کې پرون په یو چاودنې کې چې انتحاري حمله بلل سوې نږدې اویا کسان وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي د احتمال سته چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات بیا وځنډیږي محمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل حکومت ونسوای کولای چې د دغو انتخاباتو لپاره نیمایي بودیجه پر ټاکلي وخت کمیسیون ته برابره کړي نورستانی زیاته کړه د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته یې له حکومته پرله پسې د مالي منابعو د برابرولو غوښتنه کړې چې تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکول سوی
پندلسم د دالو هم تیر شو هو تم تیر شو اوس موږ په عمل کې روان یو نو فکر کوم که چیرې نن هم حکومت دغه بودیجه د کمیسیون په اختیار کې ورکړي امکان لري چې د عمل تر اخره پورې به دا کمیسیون ته ورسیږي دا مې تازه فکر کوم چې کافي نه دی
د نورستانی په وینا د دغو انتخاباتو لپاره چې د ترسره کېدو لپاره یې د تلې یا میزان 23مه نیټه اعلان شوې 118 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده د ننګرهار ولایت چارواکو د سولې له پروسې سره د اسلامي دولت ډلې او د طالبانو له 500 د زیاتو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر ورکړ د ننګرهار د والي له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې په دغو کسانو کې د اسلامي دولت ډلې یو سیمه ییز قومندان او د طالبانو درې قومندانان شامل دي د ننګرهار د سولې د کمیټې رئیس ملک نذیر وویل چې د سولې له پروسې سره یو ځای سوي لاس یې د اسلامي دولت ډلې او درې څلوېښت هم د طالبانو غړي دي د رسول ګل پنوم د اسلامي دولت دلیا د ایشیو په خوانی غړی ویل پاکستان کې روزنه ورکول سوي با
د پاکستان سي خلک دی افغانستان رانی پاکستان خلک دی موږ اوس کې د افغانستان سره مرسته کوو
د ازادي رادیو د خبريال راپور لمه د اسلامي دولت دلی غړیو د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پر مهال ویل چې پر خلکو د دې دلی د ظلمونو په خاطر یې وسله پرمزکه کښې شوده د سره صلیب کمیټه د ننګرهار د مرکزی روغتون د جراحي له څنګه سره مرسته کوي د ننګرهار د والي له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د کمیټې د دفتر رئیس ستاین هوبین پرون د ننګرهار له والي سلیم خان کندزي سره په دې اړه خبري وکړې په اعلامیه کې نه دی ویل سوي چې سور صلیب څومره مرسته کوي خو د ننګرهار والي له دې کمیټې وغوښتل چې له هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې د جګړو له کبله زیانمنې سوي دي ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي دغه مسابقه د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام او د 2019 میلادي کال د آسیایي هیوادونو د فوټبال جام د غوړوي لپاره د مسابقو په ترڅ کې د تهران په تختی سټډیوم کې ترسره کیږي افغانستان د تیری پنځمه پورز پر جاپان 15-0 په مقابل کې لوبه بایلوده پاکستانی چرواکی وایي په یو برید کې چې ظاهرا زرمجون کوي و لږ ته لږه نه شپېته کسان وژل سوي دي د وژل سویو اکثر یې ښځې او ماشومان دي په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼې د ګلشن اقبال پارک د موټرو درولو په ځای کې وسو په سلګونو کسان ټپیان سوي دي برید هغه وخت وسو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یکشنبې د ورځې د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه دا امانت علي پونم یو ځوان چې په دغه پارک کې برګر پلوري د چاودنې په اړه رویټرز اجانس ته وویل
سر میں تو برگر لگا رہا تھا
ایک دم ما برگر جوڑا ہوا چنا تھا پمی دی وی زوروری چودنی راغ واورید سم دستی می نس وای کولے چ پوسم چ پیش وسوا ل پاکستانی طالبان سره تړلی د جماعت احرار ډلې د دغه خونړی برید مسولیت منلی او ویلی دی چې په قصدی توګه په دغه برید کې مسیحیان پنه شکړي کرملین وای د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریه ولسمشر بشر الاسد ته د هغه د پوز لخوا د پالمیرا لرغونی شهر د بیرته نیولو مبارکي ورکړه د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي پوتین او اسد پرون روس له هغه ټلیفوني خبري وکړي چې د مشق پرون د ورځې په پایل کې اعلان وکړ چې له پالمیرا شهر یې د اسلامي دولت دلیا دایش وسلوال استلی دي او د هالند څرنولان وایي پولیسو په روتردام کې یو فرانسوي تابعه پر فرانسې د تروریستي حمله په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولې ده څارنوالانو په یو بیان کې وویل دغه 2 سړی چې د فرانسې د حکومت په غوښتنه د 1 پر ورځ نیول سوی ډیر ژر به فرانسې ته وسپارل سي. په بیان کې دغه راز ویل سوی چې 3 نور هم نیول سوي چې له اصله الجزایریان دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان وریځ وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 45 چټه 2 درجه، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 12، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 15، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 44، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 43 چټه 14 درجه، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 8، په جلال آباد کې اسمان ځای وریځ دی د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 14، او په بامیان کې چې اسمان یې شین اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 8 چټه 1 درجه اټکل سوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان په لاهور کې 14 شاوخوا اویا کسان وژلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی مشر مو پوښتلې چې ولې استعفا وکړه.
که چیرې زما په استعفا باندې یا د وظیفه پرېښودلو باندې د فشارونه په حکومت کمیږي، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره بهتر وي چې زه استعفا وکړم.
د کډوالو وزیر وایي اروپایي هیوادونه سلاسي وي چې افغان کډوال به په زور له خپلې خاورې نه باسي، خو سناتوران وایي په کار ده د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وسي.
امانګي او یووالی نشته. قاچاقبران د کوم ځای نه دا تګ راتګ کوي؟
د ژوند پر رنگونو کې له یو هټیوال څخه اوري چې څنګه مشتریان جلبوي.
بل خلک دوی شروع ولشته دا چاپی غواو هم شته او جګر هم شته او چپس هم شته.
تر اونیمه بجو نور مسائل هم پرې خبري مجله کې څېړو. د پاکستان په لاهور کې پرون په یو 14 کې چې انتحاري حمله بلل سوی نږدې اویا کسان وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. دغه حمله چې د جماعت الاحرار په نوم له پاکستاني طالبانو سره تړلې یوې ډلې مسؤلیت اخیستی، د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو باندې چې خپل مذهبي جشن نمانځه سوی ده. دې وسله والې ډلې ویلي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وه. دا په واګه بندر کې له بریدونو وروسته چې 55 کسان پکښې وژل سوي وه، په سیمه کې تر ټولو خونړۍ برید ګڼل سوی چې اکثریت قربانیان یې مسیحیان دي. سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
دا د هغو امبولانسونو غږ دی چې په لاهور کې له قوي چاودنې وروسته د پیښې له ځایه مړي او ټپیان انتقالول. دغه چاودنه د ښار د یوه ګڼې ګوڼې پارک د موټرو درولو په ځای کې وشوه. چارواکو وویل چې مسیحیانو د یکشنبې د ورځې خپل مذهبي جشن لمانځه. د چارواکو په وینا په وژل شوي او ټپیانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. د محمد عثمان په نوم د لاهور د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د پیښې په ځای کې د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې په لسګونو کسان وژل شوي او د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د جنادې روغتون یو مسؤل ډاکټر اشرف وویل له 40 زیات مړي یوازې دې روغتون ته وروړل شوي دي. هغه دې روغتون ته د انتقال شوو ډېرو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک وباله. د جاوید علي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ویلي چې چاودنه دومره زوره وروه چې د کور ټولې کړکۍ ماتې شوې. د هغه په وینا د پیښې له ځایه دوړې پورته کېدې او د خلکو چیغې له هرې خوا اورېدل کېدې. جاوید ویلي ډېر مسیحیان هلته راټول شوي وو. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار په نوم ډلې دغه بم چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وو. احسان الله احسان چې ځان د دې ډلې ویان پیژني، دغه راز خبرداری ورکړی چې نورې حملې به هم ترسره کړي. هغه پرونی برید د پاکستان صدراعظم نواز شریف ته یو پیغام بللی دی. شریف د پنجاب ایالت او د هغه مرکز لاهور خپل پیاوړی سیاسي مرکز بولي. د ګلشن اقبال په نوم دغه پارک د لاهور ښار چې 8 میلیونه نفوس لري مرکز ته نږدې دی. دغه پارک پر دې سربېره چې د خلکو لپاره د تفریح او ساعتیری زمینه برابره کړي، ډېر ځوانانو ته یې کاري زمینې هم برابرې کړي دي. امانت علی یو له دغو ځوانانو دی چې په پارک کې برګر پلوري او پرون هم د چاودنې په محل په پارک کې وو. هغه د چاودنې په اړه رویترز آژانس ته وویل:
سر مې د برګر لگا را تا اکدم زور کا دھماکه
ما برګر په خاو چې ناڅاپه مې دی وی قوي چاودنې غږ واورید. سمدستي مې نشو کولای چې پوښم څه پېښه وشوه. لاهور چې د پاکستان یو فرهنګي مرکز ګڼل کیږي او له هند سره پوله لري په وروستیو کلونو کې نسبتا امن و. جماعت الاحرار ډلې هم څه موده مخکې د پاکستان او هند ترمنځ په واګه بندر کې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. په دغه برید کې 55 کسان وژل شوي وو. سپینې ماڼۍ په لاهور کې پرونۍ حمله غندلې او هغه یوه نازوان مردانه او وحشتناکه حمله بللې ده. سپینې ماڼۍ ژمنه کړې چې د هغو کسانو په ځپلو کې به له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په دې هیواد کې ویر خپروي. په لاهور کې دغه حمله پرون داسې مهال وشو چې اسلام آباد د پولیسو او ممتاز قادری د پلویانو ترمنځ د اخوډب شاهد و. قادری چې په 2011 میلادي کال د یوه والي د وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی و، تیره میاشت پرې د اعدام سزا عملي شوه.
ومردل چې د پاکستان په لاهور کې وی 14 شاوخوا اویا کسان وژلي او په سلګونو نور ټپیان کړي دي. د حمله مسولیت د پاکستانی طالبانو یوې ډلې منلی دی. په ننګرهار کې پرون د داعش ډلې د لسو غړیو په ګډون څه باندې 50 ډوله ضد وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای سول. شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار د سولې پولیټي کمیټې کې 350 تنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یوځای شول. د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر ویل په دې کې لس تنه د داعش وسلوالې ډلې پورې تړاو درلود.
350 کسان په یو ګروپ داعش پورې تړاو لري لرلو اوس یې نه لري ور پورې. دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو دا ټول 350 کسان کېږي. دا د خپل 340 ملا اسلحه سره د سولې پروګرام سره یوځای شوی.
له داعش ډلې څخه جلا شوي وسلوال وایي دوی د عقیدې له مخې داعش ته ورغلي وو، خو کله چې پوه شول چې د داعش هدف یوازې ظلم او د خلکو ځورونه ده، دوی خپل لوری بدل کړ او د سولې پروسې سره یوځای شول. له دې ډلې یو هم رسول ګل دی. دا وایي هغه څوک چې داعش ته ورځي لومړی د پاکستان په تور دره سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي او له هغې وروسته بیا د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي.
دا چې کله دیش روود بیا دیش سره شو امارات په شګه کا بیا دیش سره موږ تر دره کې ټیلن کا دا ټول شخصي جامو کې دی. دا پاکستان سي خلک دی، افغانستان رانی پاکستان خلک دی. موږ اوس دلته چراغلو موږ اوس په دې صورت له موږ په دې خاطر نه صورت چې موږ خپل مشر نو مالو خپل ځان نو مالو رابطه نه لره. دا اوس موږ خپل قومي مشر ودرې د ملک دی خان موږ د ملک دی خان پر رابطه باندې دا غو ان تر هند ته موږ ورسی. موږ اوس کې افغانستان سره مرسته کوو ټوپک مو سره تړو او هغه اول سر اثر
نوموړی وایي په داعش ډله کې د مختلفو هیوادونو وسلوال جنګیږي او زیاته برخه پاکستانیان دي او د جګړې قومنده هم د پاکستاني وسلوالو سره ده. د داعش ډلې د تسلیم شو وسلوالو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د طالبانو وینز بیولا مجاهد پر استولي ټلیفوني پیغام کې دا خبر رد کړي چې ګوندې د دوی له ډلې د وسلوال د سولې پروسې سره یوځای شوي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې. سید ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي.
زیودین له بدخشان په خپل پیغام کې لیکلي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د رئیس د استعفا هرکلی کوو. باید د دواړو انتخاباتي کمیشنونو کمشنران هم استعفا وکړي چې نوي کمشنران وټاکل شي او په دوو کمیشنونو کې اصلاحات راشي. نجیب الله لیکلي چې د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. کمال الدین صفان له کندهار په خپل پیغام کې د کرکټ ملي ټیم د پرونۍ بریا له کبله ټول ملت ته مبارکي ویلې او لیکلي چې ډېر خوشحاله یم. احسن الله احمد د پرونۍ بریا له کبله ټولو ته مبارکي ویلې ده. مریم صدت له میدان وردګو لیکلي د ویاړ ځای دی چې افغانستان په کرکټ کې داسې هیواد مات کړ چې په تیرو مسابقو کې یې یوه ماتې هم نه درلوده. خالد شرافت له هلمند لیکلي خوشحاله شوم چې افغان زمریانو پرونۍ مسابقه وګټله، مننه له ازادۍ راډیو نه. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي د کرکټ د پرونۍ بریا مبارکي ټولو اوریدونکو او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. محمد هاشم له هرات نه لیکلي د کرکټ د بریا له کبله دومره خوشحاله یم چې په ځان نه پوهېږم. اسلم ارمان لیکلی افغانستان له ویست انډیز سره پرون جالبه مسابقه وکړه. عبدالغفار تقوا د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ لیکلی ټول هیوادوالو ته د کرکټ د پرونی بریا مبارکي وایم په هیواد کې د دایمي سولې په هیله.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. اووه بجې 15 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات بیا وځنډیږي. د ننګرهار ولایت چارواکو د سولې له پروسې سره د اسلامي دولت د یادایش او طالبانو له 500 د زیاتو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي. پاکستاني چارواکي وایي په یوه برید کې چې ظاهرا زرموژونکی و لږ ته لږه 90 کسان وژل شوي، د وژل شویو اکثر یې ښځې او ماشومان دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پوځ لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړې ده. د هالند څارنوالان وایي پولیسو په روتردام کې یو فرانسوي تبعه پر فرانسې د تروریستي حملې په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ پر پرونۍ مسابقه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی که څه هم افغانستان ویست انډیز ورخطا کړی وو، خو دغه هیواد بیا هم د روانو شل اوره نړیوالو مسابقو نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د لیکنې په یو برخه کې راغلی په پرونۍ مسابقه کې تر ټولو زیاتې منډې نجیب الله زادران وکړې، د په 40 توپونو 40 منډې وکړې. خو ورځپاڼې لیکي که څه هم افغانستان خپل شل اوره نړیوالې مسابقې پای ته ورسولې، خو په خپل ګروپ کې یې یوازې یوه بریا ترلاسه کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې تر ټولو مخکښه لوبډله یعنې ویست انډیز ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. له هند خبریدونکي ورځپاڼې دی اکانومیک ټایمز هم پر پرونۍ مسابقې تبصره خبره کړې او لیکي افغانستان د خپل ګروپ په وروستۍ مسابقه کې چې پرون د هند په ناګپور کې وسوه یو تاریخ جوړ کړ چې د 2012 میلادي کال اتل یعنی ویست انډیز ته یې د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اکانومیک ټایمز لیکي دغه ماتې بیا هم د ویست انډیز پر برخلیک کوم اغیز نه لري، ځکه دغه هیواد د روانو شل اوره نړیوالو مسابقو نیمه پایلوبې ته وتلی او د اول ګروپ په سر کې ځای لري. ورځپاڼې زیاتوي په پام کې ده دغه هیواد نیمه پایلوبه په ممبئی ښار کې وکړي. د پاکستان چپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼې کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د ایران د مرستې په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د ایران ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته په خپل سفر کې د شنبې په ورځ وویل چې هیواد یې تیار دی له پاکستان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په حواله روحانی د خپل دوه ورځني سفر په وروستۍ ورځ یو کانفرنس ته وویل تهران د اسلام آباد له هغه پیشنهاد سره په بشپړ توګه موافق دی چې د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ دی د سولې پر مذاکرو درې اړخیزې خبرې وسی. د ایران ولسمشر زیاته کړې سول او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري، موږ تیار یو چې تر خپله وسه هلته د سولې او امن له ټینګښت سره مرسته وکړو. حسن روحانی ویلي چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې د جمعې په ورځ هم د افغانستان پر مسله ځانګړې خبرې درلودې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي چا استعفا ته نو اړ کړی، بلکې د هیواد ملي ګټو ته په پام سره یې په خپله خوښه د کمیسیون له ریاسته استعفا کړې ده. محمد یوسف نورستانی له آزادی راډیو سره په مرکه کې دغه راز وویل هیله مند دی چې په استعفا سره د انتخاباتو لانجه هواره سي او هم نړیوال د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو لپاره چې ټاکل شوی انتخابات یې د روان کال د میزان پر 24 وسی د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې پیل کړي. خو نورستانی پر خپل وخت د دغه انتخاباتو د ترسره کولو په اړه شک څرګند کړ او زیاته یې کړه تر اوسه کمیسیون ته لازمه بودیجه نه ده ورکول سوې او ډیر کارونه په مخ کې دي چې ترسره کول یې وخت ته اړتیا لري. نوریاس نوری له ښاغلي نورستانی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د انتخاباتو لانجه له څو میاشتو راهیسې روانه وه، ولې اوس د استعفا پرېکړه وکړه؟
تاسو ته معلوم دی چې زموږ مملکت دا یو کال راهیسې ډېر د فشار لاندې و، څه د خارجان د خوانه څه د داخل د خوانه، دواړو جلانواب رئیس جمهور او د جلانواب رئیس اجرایه ترمنځ هم بعضې اختلافات موجود و، یعنی حکومت یو بنبست سره مخامخ دی. نو د خارجیانو فشار هم ډېر زیات و چې باید په انتخاباتي نظام کې څه اصلاحات راشي، او که دا رانه شي مونږ خپل کومکونه نشو کولی یا ډونر قانع کولی نشو. نو ما دې دپاره چې یو خوانه دا حکومت دې فشار نه خلاص شي، بل خوانه ما د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، د افغانستان د امنیت په خاطر، د افغانستان د ثبات په خاطر او د خلکو د هوسایۍ په خاطر ما تصمیم ونیو چې که چېرې زما په استعفا باندې یا د وظیفه پرېښودلو باندې دا فشارونه په حکومت کمیږي او حکومت خپل نورمال اجراات ته دوام ورکوي، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره بهتر به وي چې زه استعفا وکړم.
مرسلی صاحب، له اوږدې مودې راهیسې انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له مسالې سره دغه راز د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د نوي کېدو خبره هم کېدله. تاسو اوس وایئ چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره مو دغه استعفا مو ورکړه، یعنی پر تاسو باندې د حکومت له لوري فشارونه نه وو؟
ابدا، هیڅکله د حکومت د خوانه زموږ باندې فشار نه وو. او که تاسو د جلالآباد رئیس جمهور د ویان معاون خبره اورېدلې، هغه ویل چې حکومت هیڅکله دا صلاحیت نه لري یا رئیس جمهور چې کمیشنر لري کی. دا یو مستقل کمیشن دی او د شپږ کالو دپاره دا خلک تعین شوي دي، او که څوک په خپل رضا باندې کمیشن پرېږدي هغه دپاره کوم قانوني مانعت نشته، اما په موږ باندې هېچا په ما باندې شخصا هېچا فشار نه دی راوړی.
نورستاني صاحب، د حکومت اجرایه رئیس په کراتو کراتو ویلي دي چې نوي انتخابات باید نوي کمیشنران ترسره کړي، په دې معنا چې دغه دواړو کمیشنونو کمیشنران باید نوي شي. د غوراوي کمیټه هم ټاکل شوې ده چې د نوي کمیشنرانو سپارښتنه وکړي چې ولسمشر به هغوی مني. تاسو اوس وایئ چې یوازې تاسو استعفا ورکړه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، یعنی په دې معنا چې ټول کمیشنران به نور برحاله وي؟ که چیرې دا برحاله وي، خو هغه انتخاباتي اصلاحات چې غواړي د افغانستان حکومت رامنځته کړي هغه خو مخته نشي تللی، او له بلې خوا نړیواله ټولنه هم پر دې باندې اصرار کوي چې موږ په هغه صورت کې د افغانستان له انتخاباتو سره مالي مرسته کوو چې باید اصلاحات، هر اړخیز اصلاحات پلي شي.
اصلاحات نه مقصد مرام څه دی تر اوسه پورې هیڅوک یو مشخص جواب نه لري. آیا که دوی غواړي چې اصلاحات په قانون باندې راوړي، د انتخاباتو د ټاکنو په قانون باندې اصلاحات راوړي، هغه قانوني موانع موجود دوی دپاره. د اصلاحاتو قانون کې تعدیل راوستلو دپاره مسؤول مرجع همدغه کمیسیون دی. که چیرې تعدیل پیشنهاد کړي په دې قانون کې، باید دا کمیسیون یې وړاندې کړي، نه یو بل کمیسیون چې د کوم ځای نه جوړېږي د اصلاح په نوم باندې. کمیشنر دپاره څوک په خپل اختیار باندې کمیسیون پرېږدي، ما درته وویل چې کوم قانوني ستونزه پکې نشته، اما د فشار لاندې څوک لرې کول نشي، دا قانون دوی ته دا حق نه دی ورکړی.
څه فکر کوئ هغه چې تاسو وایي په ټپه درېدلی حالت چې رامنځته شوی و، یعنی دغه حالت به له منځه ولاړ شي ستاسو په استعفا سره؟
زه امید کوم چې دا حالت منځته لاړ شي. د نړیوال نام زما هیله دا ده چې د افغانستان خاص شرایط باید په نظر کې ونیسي، او په عین زمان کې زموږ د رحمران نام دا هیله دا ده چې نور د دې اصلاحاتو په بانه باندې دا مملکت بحران خواته وی نشي، او یو لاره د حل ورته پیدا کړي او په دې باندې اکتفا وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر محمد یوسف نورستانی و چې ویل یې چا استعفا ته نه دی مجبوره کړی، بلکې د هیواد ملي ګټو ته په پام سره یې په خپله خوښه د کمیسیون له ریاسته استعفا کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه دې ته چمتو سوي چې له خپلو هیوادونو به افغان کډوال په زور نه باسي. سید حسین عالمی بلخی پرون د مشران جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې دغه فیصله له اروپایي هیوادونو سره له مذاکرو وروسته وسوه، خو ځینې افغان سناتورانو بیا له اړوندو ادارو وغوښتل چې د اروپا ته د انسانانو د قاچاقونکو مخه ونیسي. تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د نه منلو په اړه له راپورته شوو ستونزو وروسته د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د دې ستونزې د حل په اړه یې له اروپایي هیوادونو سره خبرې کړې دي. سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې له اروپایي ټولنې سره یې مذاکرات مهمې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی بلخی وویل چې د دغو مذاکراتو په نتیجه کې تر اوسه له اروپایي هیوادونو په زور د افغان کډوالو د ایستلو مخنیوی شوی.
کشورهای اروپایی میخواستن بدون قید و شرط اروپایی هیوادونو غوښتل چې پرته له کوم قید او شرط څخه په حدود د 40% افغان کډوالو چې تقریبا 1,00,000 کسانو ته رسیدل په اجباري ډول وباسي. په دې برخه کې تر سره شوي مذاکراتو مهمې لاسته راوړنې درلودې چې اروپایي اتحادیه اروپایي هیوادونه دې ته حاضر شول چې افغان لوري سره د مذاکرې میز ته کښېني، او د دغو مذاکرو په نتیجه کې تر اوسه د افغان کډوالو په زور ایستل کېدو څخه مخنیوی شوی دی.
خغلی بلخی سره له دې چې د دغو هیوادونو نمونه وانخیستل، خو ویل چې د کډوالو چارو وزارت د افغان کډوالو په زوره د ایستل کېدو مخنیوي لپاره د اروپایي هیوادونو استازیو سره له 150 ډېرې جلسې کړي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیر کال کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له وجې نږدې 250,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي، خو اروپایي هیوادونو ویلي چې ممکن د 40% دغو افغان کډوالو غوښتنلیکونه ونه منل شي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړیو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې افغان حکومت تورن کړ چې ځوانانو ته د کاري زمینو په برابرولو کې پاتې راغلی، نو ځکه له هېواده کډوالي زیاته شوې. سناتور ګل احمد عظیمي وویل چې افغان حکومت باید د دغو ستونزو د حل لپاره په اساسي کړنلارې کار وکړي.
افغانستان په حکومت کې امانګي او یووالی نشته. قاچاقبران د کوم ځای نه د تګ راتګ کوي؟ د دیو ترمنځ کامزغي او امانګي د بدبختی او مصیبت بنې. دیو ته د کار زمینه تاسې مسایل کوي، نو هیله مې دا ده چې زموږ مسؤولین په یو اصلي کړنداري او پالیسي باندې باید کار وکړي.
سره له دې چې د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې استجوابي غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم غوښتل شوی و، خو د ښاغلي کرزی په غوښتنې جلسه سری اعلان شوه او غونډه د بندو دروازو شاته دوام وکړ. له دې پریکړې وروسته یو شمېر سناتورانو انتقاد وکړ چې افغان چارواکي باید خپلې خبرې د رسنیو په وړاندې وکړي. سناتور جمعالدین ګیانوال رسنیو ته وویل د بندو دروازو تر شا دا ډول جلسې په دې معنی دي چې چارواکي د خلکو د استازیو د پوښتنو ځواب نه لري، او که چیرې دا ډول جلسې دوام وکړي دوی به په دغو جلسو کې برخه وانخلي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او FM 105.5 چپه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري، او اوس به د ژوند رنګونو نندارې تکشینو.
د ژوند رنګونه
سلام که نو مراته واخلای.
سلام علیکم، نوم قیس ده.
دا عملګرو ته دی ویل چې اخوا شي زی تاثیر لاندې راځي.
بس ګپ مې سره شي ټوکې مې سره وکړلې.
تاثیر لاندې نه راځي.
نه نه صبر نه.
هیڅ کله نه راځي.
نه ان شاء الله.
دا عملګری دی وای وای دې په خبرو کې ډیر تیز دی، چالاک دی، رښتیا وای.
ولا نو څو وای نو تاسو نه خبر ده.
څه کوي کاروبار مو څه دی؟ درسونه مرسونه مو ویلي.
درسونه مرسونه نه دی ویلي، فقط کاروبار هم دغه چوبلي کباب ده او چپسي او ینه پخو.
دا تاسو دی یو هوټل مخې ته ولاړ یې دا ټلی تاسو دې دلته تاسو خپل شخصي کار دې
شاګرد کارم ده خپل شخصي کارم ده
کار او ژوند زندگی څنګه ده؟
خدا شکر ده بخیر وخت دې ریګ نه.
په دې هوټل کې څومره کسان کار در سره کوي؟
د هوټل کې تقریبا 15 نفر خپل ځان سره می کار کوي.
ښه، بیا هغه دې خپل دې
بل یو مشرک ده او درې شاګردان دي.
کوم وختونو کې بیروبار ډیر وي دې ډوډۍ
خور؟ شنبه ورځ کې بیروبار ډیر لږ خلک زیارت ډیر راځي، بس رش بیروبار
ډیر. تاسو دې ابو الفضل زیارت سره یای؟
او
دلته خلک ډیر
او انده خلک دیار ته ډیر راځي. بس موږ بازار مې کوي شکر چا شې به ورځ باندې
نور ورځ نو سوړ وی کا بیا موږ
نه کوي گزاره کوي.
دا اوسم غوړی ته ور لګیدلې دي ځینې کسان دغه د څو ورځو غوړی استعمالوي. تاسو څنګه؟
نه موږ تازه تازه غوړی دی ورځ کې یو به غوړی مطلب وو سره انسان ته استفاده کوي باید خراب غوړی استفاده نه کی کنه
وو کنه مریضی
پیدا کیږي. بس موږ روزانه یو به په هلکی کې ورغله غوړی.
او بیا چې یو ورځ یو څوک ناروغ شو بیا بل ورځ درته راځیم نه
راځیم نه هاو کنه
ځینې کسان دغه پاکه خیال هم نه ساتي. تاسو څه کوي دې
په بل موږ خپل کوشش کوو نو فزور دی خدای
ځکه چې ځای پاک وي د خلکو زړه راځي.
او دا خبر ده کنه
نور دغه هوټلونو مخې ته ځینې کسان چغي وایي لا ډوډۍ ده غدا او دغه د تاسو يم داسې کوم شاګرد لري چې دا وایي
کنه داسې کوم شاګرد نه غنل لرو خو دې بندګي کوشش په کار دار کار کې کنه سړی به خپل کوشش وکي کنه
بیا خلک څنګه را بوله
والا خلک دوی شروع ولشته دا چا بي غوا هم شته او جګر هم شته او چپس هم شته
نو چې څوک نوي بیا څوک دا خبره کوي
څوک چې نوي بیا ورغل نو نه کېده
دغه دغه چې شي چې په خوي دي دوی بوي را بولي او کا چغي
نه نه خپل راضي مشتريان دي راضي خپل مشتري دي ورغار دینه راضي
نو دی ورځي به څومره پیدا کوي
والا دی ورځي 500 اشپاک سبا پیدا کیږي ورغار
خوشالي کاروبار سره
ډیر خوشالي خپل کاروبار
ډیر مننه خیر
سي تاسو نه مننه
په دې خبري بونجل کې مو وردل چې د پاکستان په لاهور کې پرون په یو چاودنې کې چې انتحاري حمله بلل سوی شاوخوا اویا کسان وژل سوي په دویمه سهارنۍ خبري مجله کې چې ساتار فروغ وړاندې کوي په دې اړه